د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې له شمالي وزیرستان د بیکوره کلي شو خلکو د مشرانو د جرګې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین د پیل د هندو پاکستان د خوړې په وړاندې د پرتو خندونو او د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو د ډاډ په اړه رپورټونه لرو. په یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو مهم رپورټونه راوړي. خو پیل خبرونه کوو چې شاهین بنیرې به وړاندې کړي.
د شمالی وزیرستان د کډوالو ستونزې هوار نشي نو په احتجاج بلاس پوری کی. نن د خیبر پختونخوا په دولس زلو ځینې قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد ورځنی کمپاین پیل شو او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په تقریر کې سنی قبایلي وسلوالو ته اخرنی فرصت ورکړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د اوتمانځي وزیر جرګې د لکه ورکړې کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې هوارې نشي نو په احتجاج بلاس پوری کې. تیر ورځ بنو کې د اوتمانځي وزیر ګرین جرګې ته د وینا په وخت قبایلي مشرانو وویل چې حکومت له شمالي وزیرستانه د بېکوره شو خلکو د ستنېدو په اړه بیلابیل تاریخونه ورکړي دي خو تر اوسه په دغه اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د جرګې یو ګډونوال او قبایلي مشر پیر قایل شاه په دغه اړه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
حکومت سو زال دا خبر وکړل چې میډوی د متاثرین واپس کوي. اوس پیر دی هغه خپل تاریخ په تاریخ ور کوي خو د متاثرین د واپسی صد غیر تنظیم نه وکړو. لکه بیا دی دا اعلان کړه چې په 15 مارچ دی واپسی دی د پرانن ګرین جرګه د شمالي وزیرستان سره جمع شوې دو د ټوله کومه مشرون وی د دا فیصله وکړه چې مشته دا یو تاریخ رو کو کچرتا مشته ای صحیح تاریخ نکړو او دا دی د درویغه تاریخي نه روکوي په دې باندې مش بیا یو واجرګر غوړي کدای شي چې بیا د اسلام آباد د احتجاج یو غټ پروګرام جوړ شي.
د یادونه وردا چې قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو له کبله تر اوسه خوښه لس لګ خلک بیکور شوې دي. نن د خیبر پختونخوا په 12 زلو ځینې قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد ورځنی کمپاین پیل شوی دی. له پیښوره د مشال لیډو خبریال وایي چې دا کمپاین صوبایي او مرکزی حکومت په شریکه کوي. په دې کمپاین کې به خوشه 20 لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په ګډون د جنوبي او شمالي وزیرستان د فرنټیر ریجن په ځینې سیمو او کډوالو په کیمپونو کې ترسره کول شي. روان کال په پاکستان کې 10 ماشومان د پولیو رنځ پلي دي چې ډېر یې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره تړاو لري. نن په ننګرهار کې یوې بمی چاودنې 2 تنه وجلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د ننګرهار امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال لیډو ته ویلي دي چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند د نارته باغ سیمه کې د یو پلچک لاندې ځای په ځای شوي بم چودلې چې له امله د ښوونځي 2 کس زده کوونکي وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیښې پلا تر دې دمه چا نه ده منلې. د افغانستان حکومت د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی دی. د راپورونو له مخه د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ 4 ډیپلوماټان ونیول او د 3 ساعتونو لپاره په جیل کې وساتل. په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پرون د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوي دي چې د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان سفیر ته وویل چې د پاکستانی پولیسو دا چلند د ډیپلوماټیکي اصولو څخه څرګنده سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر پی مایکل مکینلی ویلي چې د واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نه کړي. پی مایکل مکینلی د اتوار په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل امریکا به هیڅکله هم له افغانستانه ونه ځي او په دې برخه کې شته اندېښنې بې ځایه دي. نوموړي زیاته کړه
Let me make clear from the start that the reconciliation
د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ملکیت دی. مونږ تل په زغر د ویلي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره تل د سولې خبرو او یوې سولې لارې ملاتړ کوو. افغان حکومت د مخالفانو سره د سولې په خبرو کې په خپل اهدافو او نظریاتو کې ویلي چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو حقونه او د څو وروستیو کلونو لاسته راوړنې هغه موارد دي چې جوړ جاړی به پرې ونه شي. له ښځو څخه زموږ ملاتړ قوي دی او په راتلونکي کلونو کې به هم پر خپل ځای وي. تاسو فساد ته اشاره کړې. هو، فساد د اندېښنې وړ یو موضوع ده.
د امریکا سفیر وویل چې امریکا به د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت پر راوستلو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي او افغانستان به یوازې نه پرېږدي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په تکریت کې سنی قبایلي وسلوالو ته خیرنې فرصت ورکړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله پرېږدي. تېره ورځ د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې راغلي چې نوموړي د اسلامي دولت د وسلوالو نه د تکریت د ښار بیا اخیستلو لپاره د پوځي عملیاتو د جاج اخیستلو په موخه سماره ته ورسېد. د وزیر اعظم حیدر العبادی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د مارچ په لومړۍ نیټه د صلاح الدین صوبې د ازادۍ لپاره پوځي عملیات اعلان شو، خو تر اوسه سیمه کې د صفوځي هلو ځلو په اړه وړومبني راپورونه نه دي ترلاسه شوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام د احتمالي ګواښونو په اړه د امریکا کانګرس ته د وینا لپاره پرون واشنگټن ته روان شو. دا وینا د کانګرس د استادو د جرګې د جمهوري غوښتونکو غړو له غوښتنې سره سم پلان شوې ده. د پریکړې چې په اړه سپینې ماڼۍ ته له مخکې خبر نه ورکړل شوی ولسمشر باراک اوباما غوسه کړې ده. او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې ټاکل شوی چې سبا د آیرلینډ او جنوبي افریقا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي. په پورنیو لوبو کې پاکستان د شلو منډو په توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړه او سریلنکا انګلستان په 9 وکټو مات کړ. د افغانستان لوبډلې په خپلو درو لوبو کې سکاټلینډ ته ماتې ورکړې او له بنګلادیش او سریلنکا څخه یې ماتې خوړلې ده. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ له آسټرالیا سره خپله څلورمه لوبه پیل کړي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د ګل پورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1 روپے لستیا پیسې غستل کیږي او په 1.02 روپے 15 پیسې خرڅیږي. دا شان یو پونډ په 1.55 روپے 50 پیسې او 1.55 روپے 50 اویا پیسې، یو یورو په 1.44 روپے او 1.44 روپے 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپے او 20 روپے 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 50 پیسې او 20 روپے لستیا پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپے اویا پیسې غستل کیږي او په 1 روپے 3 اویا پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د وریز او باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14.1، پېښور کې 19.8 او بنو کې 19.9 درجې سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. له شمالي وزیرستانه د بیکور کل شو خلکو مشرانو په بنو کې کړي دی جرګې لارې له حکومت غوښتي چې کورونو ته د واپسې په لړ کې د لیتولال کاروان خلی کننو پراخي احتجاجي مظاهره به وکړي.
کچرتا مشته صحیح تاریخ نکرو او په دې باندې مش بیا یو جرګار غوړي کدای شي چې بیا د اسلام آباد د احتجاج یو غټ پروګرام جوړ شي.
نن د خیبر پختونخوا د یو شمیر ضلعو په شمول په ځینو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین کیږي. ټاکل شوی د هند بهرنیو چارو وزارت سیکرتر سبا له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. آیا پاکستان به په دغه هیواد کې د فعالو ځینو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام د هند غوښتنه ومني؟
دا د پاکستان د ځواکونو په لاس حکومت کې دا به هیڅکله نه ختمه کیږي. د کشمیر کشارې حل د وجې د پاکستان د ځواکونو روزګار ختم شي.
او د خیبر جنسه په لوړګي کې د کرکټ ټورنمنت پیل شوی، جوړونکي وایي دغه لارې غواړي نړۍ ته د امن پیغام ورکړي.
دلته وګوره ټورنمنت شروع دی، خلک خوند تر اخلي. دا مونږ ټول دنیا ته خو چې راشه مونږ قبایل چې پر امن خلک یو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. ادا هم اورنی رپورٹ. 13 ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د اوتمنځي وزیر مشرانو د وی لوی جرګې په ترڅ کې لیا د سیمې د بیکورکل شو خلکو پر ستونزو خبرې وکړې. په جرګه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د کډوالو کورونو ته د واپسې لپاره یو دقیقه نیټه اعلان کړي او لکه د تیر په څیر یې بدل نه کړي. د کډوالو مشرانو خبرداري ورکړل چې غوښتنې یې ونه منل شي نو د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره وکړي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر رپورٹ راکوي.
جرګه کې مشرانو وویل چې د ملک دفاع په خاطر یې کورونا پرې خودلی او هغه خلک چې وزیرستان کې دولت په خپل پاتې کړي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. جرګه کې یو مشر شریف خان په مشرانو غږ وکړ چې د ځانی مفاد پر ځای د عوامو مشکلاتو ته متوجه شي.
دا کیسې وکړلې چې نن په ادا کراونادو، صابو پر ازما کراونادو، بلا ورځ په خضر خیل راونادو، بلا ورځ په مداخل راونادو، دا ته یو میټا شي. میټ په چا اعتراض نشته. شپېته زره خان خپل جواته خپل خانی دو خدای ګرمۍ نه دننه ورځې پیرې دا متاثرین په دال ګاډی نه کې پروت دی. نن خیروس دی غورمنه اور واسطې و د سوړه ته سوړنه بیا راونیو غورمته خو خالی ویایی چې میر مرکه دو نو مرکه شته دغه نن ورځې پیرې چکی دا درویش کوي میرا درویش د متاثرین سره ما کوي.
د جرګې یو بل مشر حسین احمد مشال ریډیو ته وویې حکومتی او فوزی چارواکو نه یوه خبره غواړي خو پخه یې غواړي.
دا د وزیر او د داوړې تمام وزیرستان په دغه بنیاد باندې وایي چې میزو امن مخته غوښتی دی او وس به غوړي بیا د امن لپاره کوشش کوي که د خدای پاشوه چې کوم د وزیرستان مخصوص چې فوندي هغه په هر تاریخ باندې سرکښینی هغه نه بعدو کابینه تشکیلیږي د هر کوم خصوصي په شي پکه خبره دا میز نه کې چې سول حکومت یوه خبره ورته کو فوج یوه ورته کو پولیس بل ورته کو میز د ګورنمنت نه د سرکار نه یو خبره غوړي پرشتیاي غوړي په خای غوړي.
پیرا کل شاوای حکومت په بیا بیا د واپسای بلا بیل نیټه ور کوي او د لپاره ګرینډ جرګار بلل چې د کډوالو ټولستون زې دولت ته مخه تا کې دي.
اوس پیر دې هغه خپل تاریخ په تاریخ ور کوي خو متاثرین د واپسای صد تنظیم نه وکړو لکه بیا دې اعلان کړه چې په 15 مارچ په دې واپسی وي د پرانن ګرینډ جرګا د شمالي وزیرستان جمع شوې دو د ټوله کومې مشرون وي د فیصله وکړه چې کچرته مشته صحیح تاریخ نکړو او په دې باندې مش بیا یو جرګار غوړي کدای شي چې بیا د اسلام آباد د احتجاج یو غټ پروګرام جوړ شي.
جرګا کې مشرانو دروان میاشتې اتمه نیټه ته یوه بله ګرینډ جرګه راوبلله چې د مشرانو په وینا د هغې نه به یوه بله نماینده جرګه جوړوي او ټولو قبیلو په نمایندګۍ دغه جرګه به دولت سره د بېکوره شوو خلکو په ستونزو او واپسۍ خبرې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته له نن څخه د صوبې په یو شمېر ضلعو کې پولیو ضد کمپین پیل کړی دی. د چارواکو په خبره ماشومانو ته له یادې ناروغۍ څخه د حفاظت واکسین ورکولو دا پروګرام به په ځینو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې هم پر مخ یوسي. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت لخوا دا پولیو او نور خطرناک رنجونو خلاف دا سیت کا اتحاد په نوم کمپاین دوی ملړی با نن دا ګل دا ورځینا دا خیبر پختونخوا دوله ضلعو او شمالی او جنوبی وزیرستان نه علاوه دا پیښور او بنو نیم کبالی سیمو کې پیلېږي چې دا چارواکو په وینا خوښه دیش لکه ماشومانو ته به دا پولیو ساسکي ورکول شي. دا سیت کا اتحاد کمپاین 13 میاشت د فروری په 14 نیټه دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې پرانسته کړې وه او دغه یو ادعای کړې وه چې د پولیو او نورو خطرناکو بیمارو خلاف به د صوبایي او وفاقي حکومت اتحاد تر د دې رنجونو د ختمېدو پوري وي. دا کمپاین به د روان کال د مئی میاشت پورې دوام لري. پیښور کې د صحت د محکمې یو چارواکي په وینا په دوه ورځني کمپاین کې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خوښه ویش لکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول شي. دا کوم د پاره چې د دوی محکمې 2221 ګرځنده 200 او یو شپېته فیکس او 200 او یا آرزی ټیمونه تشکیل کړي دي. د پولیو او نورو خطرناک رنجونو خلاف د کمپاین به د خیبر پښتونخوا، پیښور، مردان، نوخار، سوابه، چارسدا، کوهاټ، انګو، کرک، بنو، لکی مروت، ډیر اسماعیل خان او ټانګ ضلعو نه علاوه شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر جنسه او د پیښور او بنو نیم قبایلي سیمو کې ترسره کیږي. دا یادونه ده چې تیر کال یعنی 2014 څه د پاسه 300 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې زیات تر پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لرلو. دغه شان په روان کال کې د پولیو لس رنځوران په ګوته شوي دي. د سیاحت کا اتحاد نه وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیاحت کا انصاف په نوم د پولیو په ضد یو کمپاین ترسره کړی وو چې صرف د پښتونخوا صوبې پورې محدود وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د هند د بهرنیو چارو سکرتر سبا یعنی د مارچ په درېمه نیټه پاکستان ته ولاړ شي، دوه ورځې وړاندې یو امریکایي چارواکي ویلي چې د نوې ډیلی او اسلام آباد د اړیکو خو ساتلو پر وړاندې لوی خنډ تر هغره ګرځول شوی لشکرې طیبه وسله واله ډله ده. له مودو راهیسې پر پاکستان تور دی چې د یادې ډلې چې اوس یې نوم په جماعت الدعوا اورېدلې ملاتړ کوي. پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
دو ورځې وړاندې د امریکا د قومي استخباراتو ادارې مشر جیمز کلیپر امریکایي سینټ ته وویل چې د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې ته د پاکستان لخوا د خوندي ځایونو ورکول کېدای شي د هندوستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې لوی خنډ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټري اس جی شنکر با سبا له د پاکستان دوره کوي او په دوه اړخیزو مسایلو به خبرې کوي. لشکری طیبه وسلواله ډله چې په 2003 کال کې په ممبئی ښار کې د حملو او یو سلسلور شپته کسانو د وژنې ذمہواری منلې وه، د امریکایي او هندي چارواکو تر مخه پاکستان کې مرکزونه لري. لشکری طیبه ډله په 1996 کال کې د حافظ محمد سعید په مشرۍ جوړه شوه. دا ډله د امریکا لخوا تر هغه اعلان شوی او پاکستان په 2002 کال کې په بندیز ولګاوه. تر بندیز وروسته حافظ سعید د دې ډلې نوم جماعت الدعوه ته بدل کړ او داوه کوي چې یو خیریه اداره ده. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود د پاکستان لخوا د دې ډلې خلاف د کاروایی نه کولو د وجوهاتو په اړه وایي:
پاکستان خپل لومړی توبونه لري. په اوس وخت کې ټول پام د تحریک طالبان پاکستان او له هغوی بیلو شو ډلو ته دی. نو پوز نه غواړي چې د نور وسلوالو ډلو خلاف سنگر خلاص کړي. بل مشکل دا دی چې حافظ سعید ډیر زیات پلویان لري او کشمیر یو مهمه مسله ده. که هندوستان د پاکستان سره د کشمیر پر مسله لږ مخکې لاړ شي نو د دې وسلوالو اهمیت به راکم شي. خو ستونزه دا ده چې هندوستان په کشمیر کې د حالاتو د لپاره سنه دکړي.
که څه هم د ممبئی بریدونو په تړاو د لشکر طیبه وسلواله ډلې پر یو مشر زکی رحمان او څو نورو ملګرو یې پاکستان کې مقدمه روانه ده. خو هندي چارواکي او څېړونکي وایي چې تر شپږو کالو تیرېدو وروسته هم دې مقدمه کې نوموړي ته د سزا ورکولو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د هندوستان د هند ورځپاڼې د ستراتیژیکو او سفارتي چارو د خبرونو ایډیټره سوهاسینی حیدر وای پاکستان نش کولای د وسلوالو په استعمال سره د هند سره په دو اړخیزو مسلو کې کوم لاسته راوړنه ولري.
دا لکه ګواښ داسې دی او هیڅ خپلواک هیواد د ګواښونو له ویرې فیصلې نه کوي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د قومي عمل پلان اعلان کړی دی او ویلي دي چې د هغه او دغه ترهګر ترمنځ به فرق نه کوي. د لشکر طیبه خلاف ګامونه اخیستل باید د دې پلان برخه وي، خو تر اوسه موږ دا عمل نه دی لیدلی. دا د کشمیر مسلې او تشدد سره تړل ډیره غلطه خبره ده. د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د وسلوالو په کارولو خو په خپله پاکستان کې هم ډیرو خلکو غوسه ښودلې ده.
لډیر وخت راځي پر پاکستان دا تور پور کیږي چې د بهرنۍ پالیسۍ د عملی کولو او په گاونډي هیوادونو د فشار لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. اسلام آباد اوس وایي د قومي عمل پلان یا نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته به د خو او بد وسلوالو ډلو د ختمولو لپاره یو شان ګامونه اخلي. خو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقی وایي
دا نه ختمی، دا د پاکستان د ځواکونو په لاس او مټ کې دا به هیڅکله نه ختمی. بنیادی خبره دا ده چې د کشمیر کشارې حل د وجې به د پاکستان د ځواکونو روزګار به ختم شي. نو زما داسې پام نه دی چې هغوی خپل روزګار ختمول غواړي. اصلي خبره خو دا ده چې پاکستان کې د ټولو کې لوی بزنس، ټولو کې لوی کاروبار د پاکستان د ځواکونو په لاس. نو آیا که دا مسلې دنیا کې داسې د امن قائم شي، یو خاص افغانستان سره او بل خاص د هند سره، نو دا چې لسلکه فوج پاکستان کې پروت دغه به څه ضرورت پاتې شي.
د یادونې وړ ده چې امریکا حافظ سعید ترهګر ګڼلې او د نیول لپاره د لس ملیون ډالرو انعام مقرر کړی. خو حافظ سعید په ښکاره پاکستان کې جلسی او ژوند کوي او پر ځان او ډلې لګېدلې تورونه ردی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښودلې. د هند او پاکستان وزیر اعظمانو نریندرا مودی او نواز شریف افغان ولسمشر ته په جلا جلا پیغامونو کې د دې مصیبت په نتیجه کې د انساني تلفاتو له کبله خواخوږي څرګنده کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د شنبې پر ورځ ویل په وروستیو طبي مصیبتونو کې 216 کسان مړ شوي دي. په دې اړه نور اورو له احمد تکل څخه.
ولسمشر اشرف غنی د شنبه ورځ په ماخام وویل چې افغانستان د نړیوال ټولنې له منظم همکاري پرته د طبي پیښو د زیانونو د جبران په برخه کې اساسي ګامونه نشي اخیستلی. له دې څرګندونو یوازې څو ساعته وروسته د هند او پاکستان مشرانو ښاغلي غنی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره مرستې ته تیار دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغان ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان له غوښتنې سره سم د اړو خلکو د ژغورنې او د زیانمنو خلکو د کورنی ژوند د بیا رغونې په برخو کې مرسته وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي مودي ویلي چې په افغانستان کې خپل سفیر ته یې امر کړی چې د ولسمشر غنی له هدایت سره سم د مرستو په عملیاتو کې برخه واخلي. د هند صدر اعظم په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د انساني تلفاتو له کبله سخت خواشینی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر غنی ته په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ته هدایت ورکړی چې د افغانستان د طبي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د څومره مرستې چې په وسې پوروي نه سپموي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي شریف یادونه کړې چې له دې مخکې د پاکستان د مرستو څو محمولې هم د حواله لارې افغانستان ته استول شوې دي. د هند او پاکستان د مرستو لژمنو یو ورځ مخکې افغان ولسمشر د نورو طبي پیښو په اړه خبرداری ورکړ.
خسارات وارده از این حوادث
د دې پیښو زیانونه به موږ له منځمهالو جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په اکثرو سیمو کې زموږ د هیوادوالو باغونه او کروندې ویجاړې شوې دي، څاروي له منځه تللي او کورونه ړنګ شوي. د طبي پیښو خطر له منځه نه دی تللی او له بده مرغه د ورته مصیبتونو د پیښېدو اټکل کیږي.
قابل پیش بینی است.
ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې همداراز وویل چې د برف کوچونو او سیلابونو له کبله د هیواد په 19 ولایتونو کې خلک زیانمن شوي او زیاته یې کړه چې ټول 206 اتیا خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 143 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تر ټولو زیات تلفات په پنجشیر ولایت کې پیښ شوي دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د دولتي کمیسیون په غونډه کې وویل چې په پنجشیر کې د برف کوچونو له بالا د مړیو شمیر 169 تر رسیدلی. لدی پیښو وروسته د افغانستان حکومت د جمعې ورځې په ماخام درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی، په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. او وی ویل چې په دغه هیواد کې د تیرو 14 کلونو لاسترولنې بعد سولې قرباني نشي. پی مایکل مکنلی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل امریکا به هیڅکله هم له افغانستان ونوځي او په دې برخه کې شته اندېښنې بے ځای دي. ښاغلی مکنلی ډاډ ورکړل چې واشنگتن به د افغانستان د امنیت او د ښځو د حقونو په برخه کې زیاته پانګونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
امریکایي چارواکي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پیل کېدونکو خبرو ته هیله مند بریښي او وایي چې هیواد یې له دغې پروسې څخه ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا سفیر هغو اندېښنو ته په کتو وایي چې افغان حکومت به د تیرو 14 کلونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي او په دې اړه اندېښنې یې بې ځایه وبللې. پی مایکل میکیکن لټینګار وکړ چې هیواد د افغان حکومت او خلکو سره د دغو لاسترولنو په ساتلو کې ژمن دی او د افغانستان راتلونکي ته په نیک نظر ګوري.
د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ملکیت دی. موږ تل په زغرده ویلي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره تل د سولې له خبرو او یوې سوله ییزې لارې ملاتړ کوو. افغان حکومت د مخالفانو سره د سولې په خبرو کې په خپلو اهدافو او نظریاتو کې ویلي چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو حقونه او د څو وروستیو کلونو لاسته راوړنې هغه موارد دي چې جوړ جاړی به پرې ونه شي. له ښځو څخه زموږ ملاتړ قوي دی او په راتلونکي کلونو کې به هم پر خپل ځای وي. تاسو فساد ته اشاره کړې، هو فساد د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر په داسې حال کې د افغان حکومت د تیرو 14 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته لاله وړاندې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو شرط یې ښیي. خو په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر وایي چې امریکا به هیڅکله هم له افغانستان ونوزي او د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت په راوستلو کې به له دې هیواد سره خپلو میلیاردونو ډالرو مرستو ته دوام ورکړي.
But I would like to put it in the context of
بیا هم غواړم چې د دوه اړخیزو اړیکو خپل اوږدمهاله ژمنو په اړه خبرې وکړم چې زموږ همکاري به په افغانستان کې په امنیتي او پراختیایي برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت دوام وکړي او د پروموټ پروګرام چې لګښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي زموږ له دغو مرستو څخه دي چې تر راتلونکو کلونو پورې به دوام وکړي او امریکا به افغانستان یوازې پرې نه کړي.
د غندښنې د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغان میرمنو څخه د ملاتړ د اعلان په غونډه کې یو ځل بیا مطرح شوې. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون پلی سي او له افغان حکومت غواړي چې افغان ښځو سره د عدالت د تامین په برخه کې د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راولي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ټکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوردونکو پروند بلوچستان په چمن خار کې ناسرګند وسلوالو دوه تن افغانان په ډزو وژلي دي. چارواکو ویلي دغه دوه تن د افغانستان پولیس او د هلمند ولایت اوسیدونکو د دوی د وژنې مسولیت چا نه دی منلی. په تیرو دوه کلونو کې په بلوچستان کې د پام وړ شمېر افغانان په مرموز ډول د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوي دي. په دې نور له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په رپورټ کې
د یک شنبه په ورځ دوه تن افغانان چمن ته نږدې پر ویش پل باندې له افغانستان راوښتي وو او د درملنې لپاره کوټې ته راتلل چې د چمن پر بوغره سړک په موټر سایکل سپرو وسلوالو موټر ودراوه ډزې پرې وکړې او دواړه ځای په ځای ووژل. د چمن سیمې انتظامی چارواکي وایي دغه دوه تنه چې وایي یو پکې ټپي وو په یوه کرایه موټر کې کوټې ته راتلل چې په درو موټر سایکلونو سپاره شپږ وسلوالو موټر ودراوه. دوی ځینې راکښته کړل او هڅه یې وکړه چې دوی وتښتوي خو وایي چې د تښتونې هڅه یې ناکام مسونو ډزې ور باندې وکړې او وی وژل. چارواکي وایي دغه دوه تنه د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکي پولیس وو چې وایي دواړه ورونه وو خو د وژنې علت یې څرګند نه دی. وسلوال سمدستي د پیښې له ځای تښتېدلي او د وژل شویو کسانو مړي د چمن روغتون ته وړل شوي دي. د دغو افغان پولیسو د وژنې مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خو دې ته ورته په تېرو دوو کلونو کې د بلوچستان په همدې چمن ښار پشین خانوزۍ او کوټه کې نور افغانان هم په مرموز ډول د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. په دا ډول هدفي پیښو کې ځینې افغان طالبان او د افغانستان د اوسني حکومت پلویان یا کارکوونکي هم وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي د دغو متقابلو حملو په اړه څه نه وایي خو د دې مرموزې جګړې له شتوالي انکار هم نه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په دې اړه وایي
بنیادی طور یې کنفلیکټ موجود
اساسي خبره دا ده چې دا جګړه دلته شته او د دې په عکس العمل کې هم چې یو بل وژل کیږي په بلوچستان کې امنیتي ستونزې پیدا کیږي. کلونو کې د کوټې په شمول د دې ایالت په پښتني سیمو کې ډېر داسې کسان هم وژل شوي چې د افغان طالبانو ملګري او یا ملاتړي وو خو دوی رسنیو ته د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند د مطبوعاتو مسؤول عبدالستار چشتي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري وایي افغان طالبان د خپلو کسانو د وژنې تور د افغانستان پر استخباراتو راچوي.
چونکې دلې په بلوچستان کې په لکهو تعداد آبادي د افغانانو د افغانانو لازمن نه یبه د افغان حکومت سره یا د طالبانو سره تعلق لازمن وي. افغانستان
میلادی کال کې د بلوچستان په پښین خانوزۍ او کوټه کې د 15 تنو مړي موندل شوي وو چې ناڅرګندو کسانو په مرموز ډول وژلي وو او اکثر افغانان وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې کیدونکو دی د شاهین بنیرینا لند خبرونه اورو.
ستړي مشه ده یو مهم خبرونه. د اوتمنځي وزیر جرګې د لړکا ورکړي کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې هواري نشي نو په احتجاج بلاس پوري کې تیر ورځ بنو کې د اوتمنځي وزیر ګرین جرګې ته وینا په قبایلي مشرانو وویل چې حکومت دې د دوی بیرته سنیدو د پاره عملی ګامونه پورته کړي. نن د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو او ځینې قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد د ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا د څنګ چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به خوښه اوویش لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. نن په ننګرهار کې یوې بمی چاودنې دوه تنه وجلي او یو بلې ټپي کړی دی. د ننګرهار امنیه قوماندانې وایي حضرت حسین مشرقي وال نن مشال لیډو ته ویلي دي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوې ده. د افغانستان حکومت د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی دی. د راپورونو له مخه د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا پولیسو په پیښور کې د افغان قونسلګرۍ څلور ډیپلوماټان ونیول او د څو ساعتونو لپاره په جیل کې وساتل. په کابل کې د امریکا سفیر پی مایکل مکینلی ویلي چې واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نه کړي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په تکریت کې سنی قبایلي وسلوالو ته اخیرا فرصت ورکړي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډله پرېږدي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د ټیمی پروګرام د احتمالي ګواښونو په اړه د امریکا کانګرس ته د وینا لپاره پرون واشنگتن ته رسیدلی دی. او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې ټاکل شوی چې سبا د آیرلینډ او جنوبي افریقا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي.
لن خبرونه مول شاهین بنیری اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالې رابی اکرم خان نورو.
جمهور اسپانه خپل درې کلی کې چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه په عمل کې دوه اقتصادي حلو زلو ته په انقلابي پیمانه او وده ترلاسه کې دي شي او نه صرف د روزګار موقع زیاتې دي شي بلکې دا منصوبه اولس لپاره به د خوشحالۍ نه ویلارې پرانیزي. ادارې په وینا هم دغه وجه ده چې د دې منصوبې هرکلی وشو خو د تیرو څو میاشتو راسي د دې راهداري په نقشه کې د بدلون خبرې را روانې دي. پسې چې خیبر پښتونخوا فاټا او د بلوچستان اولسي حلقو د خپل تحفظاتو اظهار کړی دی. ادارې زیاتوي اسمبلی کې هم د دې په اړه بحث شوه دی او د اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته په دې ورسو کې یو خط لیږل دی او ونه مطالبه کړی ده چې نقشې د مخ کې پشان او ساتل شي. ادارې لیکي تر څو چې د حکومت خبره ده نو تر اوسه پورې د راهداري د نقشې په اړه سوا صحت مخ ته نه دی راغلی چې په دې کې څه بدلون نه کیږي. ادارې مخ کې لیکي د ملک او قوم د مفاداتو تقاضا ده چې د حکومت له اړخه اولس ته پوره خبره وکړي شي او کله نقشې په بدلولو کې صحه حقيقي مفاد پټ دي او وړي سبو په مفاداتو څه اثر نه کیږي نو ټول حقیقت د مخې ته راوړل شي او که په کې څه سیاسي مفاد وي نو د دې نه ډډه کول د ملک سلامتۍ تقاضا ده. ادارې اخیر کلی کې د چین د صدر د دورې نه مخکې په دې لړ کې اختلافات لري کول ضروری ده چې په دې انقلابي منصوبې کار سر شروع کړي شي. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې د حکومت د کوششونو باوجود د بجلی او د ګیس بحران د ملک معیشت سره سره د عام اولس معمول ژوند هم متاثر کړی دی. ادارې وایي د دې ترڅنګ صنعتي هلې ځلې متاثرې دوله وجې په زرګونو مزدوران بیروزګار دي نو په داسې حال کې د معیشت استحکام او د برآمداتو اهداف ته رسیدل ناممکن ښکاري. ادارې لیکي وزیر اعظم په درې کالو کې د بجلی د لوډ شیډنګ د ختمولو اعلان کړی وو. خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خبر روان دی. تاجکستان هم د بجلی د ورکولو خبره کړې ده. دا شانتا پی ګیس باندې هم خبرې اترې روانې دي. خو د ټولو منصوبو لپاره منصوبه بندي سره د کار کولو ضرورت دی. ادارې وایي بجلی سره سره ملک د ګیس په فراهمۍ کې د خرابیانو له وجې عام اولس پریشان دي. پکار دی چې حکومت بجلی او ګیس پیداوار کې اضافه سره سره د دې محکمو ځمېواران د معیاري کار پابند کړي. ادارې لیکي باید چې حکومت د خه منصوبه بندي تر لاندې د بجلی او ګیس مسلې هواري کړي او اولس اسانتیا به ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې پر افغانستان سربیره په پاکستان او ایران کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې لخوا د پیښو خطرونو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپل رپورت کې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورپېښو ستونزو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به د مجید بابر نه اورو.
ډیپلومیټ مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال یو وار بیا افغانستان د تاریخ په دوه لاره کې د خپلو ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان سره ولاړ دی او د نړیوالې ټولنې ترڅنګ افغانستان او ګاونډي هیوادونو ټول د یوې پښتنې سره مخ دي چې آیا دغه ټول به افغانستان د خونړۍ راتلونکي نه وژغوري او دغه هیواد به د سخت دریدو لاس کې ورته نه خوندي کړي او کنه. د مجلې په خبره په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ پر زیاتېدونکي نفوس سره دا شتون د اوس یوازې د افغانستان مسله نه ده، بلکې که ایران، پاکستان او نړۍ د دغه ګواښ د مخې نیولو لپاره په ګډه هڅې وکړي نو نه یوازې افغانستان به د سخت دریدو لاس ته ورتلو نه بچ شي، بلکې د چین، هند او نړیوالو هیوادونو د امنیت ستونزه به هم تر ډېره حده حل شي. د مجلې په خبره په دې نږدو کې د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال رضوان اختر کابل ته د سفر نه دا معلومیږي چې اوس پاکستان د افغانستان په اړه خپلې تګلاره کې بدلون راوستی دی او هم د دغه دورې پر مهال کابل ته د ایرانی مرستیال ولسمشر محمد شریعت مداری دوره اچانک سفر نه و، بلکې اوس ایران ته هم دا احساس شوی دی چې په عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دوی کوم ګواښ سره مخامخ کړي دي، د هغې د مخنیوي لپاره باید افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. مجله زیاتوي چې په دې لړ کې د افغانستان د نوي حکومت لخوا هم خپلو ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو سره همکاري زیاته شوې ده او دا د دې موجوده سخت دریدۍ پر ضد یو ښه ګام دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې ډومبۍ پاکستانی پولیسو په پېښور کې د افغان کډوالو په کورونو چاپې وهل پیل کړل، بیا یې د دغو کورونو نارینه تاڼو ته بوتله او د خوشي کولو په بدل کې چې ورسره څه وو هغه یې ترې واخیسته او بیا چې ورسره هیڅ هم پاتې نه شول نو کډې یې ورته بار کړې او د هیواد نه یې وویستل. ورځپاڼه زیاتوي چې که څه هم افغانستان د دغو کډوالو خپل پلرنی هیواد دی خو تر لسیزو پورې دوی په پاکستان کې پاتې شوي دي نو ځکه اوس خپل هیواد ته تګ ورته ناجانه خبره ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزې پس له هغې زیاتې شوې کله چې په پېښور کې په یو سکول وسلوالو طالبانو برید وکړ او د 120 ماشومانو په ګډون یې 150 کسان ووژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره واشنگټن ته تللی او ټاکل شوی چې د سېشنبې پر ورځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو چې په راتلونکو دوه اونیو کې د اسرائیلو په انتخاباتو کې یې بیا ځان کاندید کړی، د خپل سفر هدف تر سیاستونو لوړ او ځان یې د اسرائیلیانو د حقونو ساتونکي بدل دی.
د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو الوتکه پرون په داسې حال کې له تل ابیب څخه واشنگټن ته والوته چې د دې سفر له کبله د ولسمشر باراک اوباما نارضایتي پر ځای پاتې ده. ټاکل شوی چې نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د پلان شوی وینا د دواړو متحدانو ترمنځ اړیکې د خرابۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. اسرائیل ویر لري چې د ایران په اړه د ولسمشر اوباما ډیپلوماسي به چې له مخې یو توافق ته رسیدو لپاره د مارچ د میاشتې پای مهلت ټاکل شوی، تهران د اټومي وسلې خاوند کړي، په داسې حال کې چې تهران دا ادعا رد کړې ده. نتنیاهو چې ټاکل شوی د جمهوری غوښتونکي ګوند په بلنه د سه شنبې په ورځ د اسرائیل د اندېښنو په اړه کانګرس ته وینا وکړي، د اوباما اداره په غوسه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د دې وینا په اړه سپینې ماڼۍ ته له مخکې خبر نه دی ورکړل شوی او دا پریکړه یې له معمولو تشریفاتو سرغړونه ده. د دې اونۍ په پایل کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس وویل چې کانګرس ته د نتنیاهو د وینا د پلان له کبله رامنځته شوی حالت د امریکا او اسرائیلو اړیکې زیانمنولی شي، خو نتنیاهو چې د مارچ په 18 د اسرائیلو پر روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا کاندید دی، د تل ابیب په هوایي ډګر کې الوتکې ته له پورته کېدو مخکې خپل سفر تر سیاستونو اوچت او ځان یې د یهود قوم د حقونو ټینګ مدافع وباله. زه واشنگټن ته په مهم او حتی تاریخي ماموریت روان یم، احساس کوم چې د ټولو اسرائیلیانو او د ټولو يهود ملت استازي يم، حتی هغوی چې له ما سره موافق نه دي. زه د اسرائیلیانو د امنیت، د هیواد د برخلیک او د خپلو خلکو لپاره صادقانه اندېښنه احساسوم. زه به زموږ د راتلونکي لپاره هر هغه کار وکړم چې په وس کې مې دي. امریکایي چارواکي ویره لري چې کانګرس ته د نتانیاهو وینا ښایي د ایران په اړه روانې ډیپلوماسۍ ته زیان واړوي. خو څارونکي وایي چې د انتخاباتو په درشل کې واشنگټن ته د نتانیاهو سفر په ډېرې استادۍ سره پلان شوی او ښایي د ته ډېرې رایې راوړي. اسرائیلی مشرانو له دې مخکې تل هڅه کوله چې له ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو سره په اړیکو کې انډول وساتي، خو ښکاري چې کانګرس ته د اسرائیلو د مشر وینا ښایي د نتانیاهو د حکومت او ډیموکرات ګوند په اړیکو کې واټن رامنځته کړي. د غیر رسمي اټکلونو له مخې ښایي د کانګرس څخه باندې شل او حتی تر دې هم زیات ډیموکرات غړي د نتانیاهو وینا تحریم کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
له امریکا خبریدونکو فوربز مجلې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړې په اړه د پاکستان پر پالیسیو مقاله لیکلې. لیکنه وایي که څه هم په مطبوعاتو کې راغلي چې پاکستان اوس د ترهګرو له ملاتړ لاس اخیستي، خو لا هم معلومه نه ده چې رښتیا هم د هیواد د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي له منځه وړلې او که څنګه. د لیکنې مهمې برخې بشیر ګواخ اوروي.
فوربز مجله لیکي چې افغانستان کې جګړه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پراخېدلی شي، ځکه خو د پاکستان حکومت او څېړونکي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په حق کې دي. خو د لیکوال په خبره پاکستان لا هم په دې امید دی چې د افغان طالبانو سره چې دوی یې ښه طالبان بولي اړیکې ښې پاتې شي. په مجله کې راغلي چې دا امکان نه لري چې د وسلوالو سره د پاکستان د حکومت اړیکې ساتل به د دې هیواد لپاره ګټه ولري، ځکه چې دا هغه په خبر افغان طالبان چې هر څه کوي نو بدو طالبانو یعنی پاکستانی طالبان ته به ګټه رسی. لیکوال زیاتوي چې د دې خبرې څه ثبوت موجود دی چې افغان طالبان به پاکستانی طالبان ته وسلې نه ورکي. په مجله کې راغلي چې په همدې حال کې د ریپورټونو تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش هم سیمه کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. لیکوال وایي چې پاکستان کې داسې سنی وسلواله ډلې موجود دي چې د شیعاګانو خلاف نفرت پالي. د نوموړي په خبره له پاکستانه د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د لریوالي یوازنی وجه دا ده چې افغانستان او ایران یې خلاف دي. فوربز مجله لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترهګري د امریکا او پاکستان شریکه دښمنه ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم کانګرس ته دا یقین ورکړی چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همکاري کوي. د لیکوال په خبره دا له پخوا څخه ډیر فرق لري، ځکه چې د پاکستان پوز د القاعده وسلواله ډلې د مشر اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لپاره تورن شوی و. اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکای په پټو عملیاتو کې اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې ووژل شو. پاکستانیان تر اوسه د امریکای دغه عملیات د خپلې خاورې له خودمختاری سرغړونه بولي. په مقاله کې راغلي چې ویل کیږي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د طالبانو له ملاتړ لاس اخیسته، خو لیکوال وایي دا واضح نه ده. د لیکوال په خبره لا هم معلومه نه ده چې پاکستان د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حمله او هلته د خوښه یو نیم سل کسانو له وژل کېدو څومره زده کړه کړي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان پر انګرهار ولایت کې د ولسی پولیسو د جوړېدو دو ورځنی سیمینار د اتوار په ورځ یعنی پرون پیل شو. د سیمینار جوړولو هدف د پولیسو او ولس ترمنځ د واټن کمول ښودل شوی دی. په دغه اړه اورو د جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
دغه سیمینار چې د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې پرانستل شو، په یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو ګډون کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د ولسی پولیسو د ارزونې مدیر سمونوال محمد خلیل اوریاخیل د سیمینار پرانستون کې وینا کې وویل د ولسی پولیسو جوړېدل به د ولس او پولیسو ترمنځ فاصله راکمې کړي.
ولسی پولیس د ملي پولیسو نه یو بیل تشکیل نه ده، یو جز د ملي پولیسو ده، او دغه ولسی پولیس د ملي پولیسو او د ولسونو په منځ کې د یو پل حیثیت لري. پولیس د خپلو خلکو له نظریاتو نه برخمن شي او د خپلو خلکو د نظریاتو په استفادې سره د جرم د مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې خپل ونډه ترسره کړي.
د ننګرهار امنیه قوماندانې اداري مرستیال قاری امیر خان لیوال وایي چې د ولسی پولیسو په جوړېدو سره به په دې وتوانېږي چې د ډېرو جرمونو مخه ونیسي.
دا زموږ نننۍ ورکشاپ دې لپاره دی چې آینده لپاره ولس زموږ دومره حاکم وي چې پولیس به د غوږ نه نیسي چې راځه دلته غیر قانوني کار وشو د دې مخنیوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي زبیولله زمري وویل په کار ده چې د نمایشي سیمینارونو پر ځای عملي کار تملا وتړل شي.
د پچیراګان د ولسوالۍ نه نیولې تر دور بابا پورې تر نازیانه پورې تر سارکه پورې دوی هر لحظه د دوی ژوند د مرګ د خطر سره مخامخ دی. بیا دوی د وطن دفاع کوي خو هغوی یوازې د دې نه چې تقدیر شي هلته د مجازاتو په ځای کې هلته پراتې دي. قانون باید عام واوسي، پالیسي باید عام واوسي، پلان باید عام واوسي، د خلکو د ښو ښېګڼو دپاره واوسي، د شخصي اهدافو د شخصي ګټو دپاره ونه واوسي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې ولسی پولیس جوړ شوی او په کار یې پیل کړی دی. د ننګرهار د پولیسو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د امنیه قوماندانې په چوکاټ کې د ولسی پولیسو مدیریت پرانستل شي چې په بیلابیلو حوزو کې به شپږ څانګې ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت څخه د هغې سیمې د خلکو لپاره د اوبو برابرولو، د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي د تڼیو د اوسیدونکو اړتیاوې غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د ترسره کولو لپاره به د مرکزي حکومت او مرسته کوونکو موسساتو مرستې راجلب کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په ډېرې سیمو کې خلک د څښاک او ځمکو د خړو بولو لپاره اوبه نه لري. دوی له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د کرنې د پرمختیا او د خلکو د دې اساسي ستونزې په لرې کولو کې مرسته وکړي. د تڼۍ ولسوال جاوید جوشان مشال راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د څښاک او ځمکو د خړو بولو لپاره اوبه او د شنو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو اساسي غوښتنې دي.
اساسي بنیادي مشکل په تڼۍ ولسوالۍ کې د اوبو مشکل دی چې یو د نریزي بند او دویم د ترخیلو د سینکیو د ورژلې بند. که دا موږ ته منظور شي د تڼۍ اساسي بنیادی مشکل به ټول حل شي. او دویم د ماری په برخه کې شل مقاتیم تعمیرونه نه لري، شاګردان هم دغه سیناس.
قومي مشر دمساز تڼۍ هم وایي که د اوبو یاد بندونه وتړل شي نه یوازې د ځمکو د خړو بولو او څښاک ګټه به ځینې پورته کیږي، بلکې زرګونه کورنۍ به ورڅخه د برېښنا استفاده هم وکړي.
سوال کوم چې موږ د نریزي ډیم دی ډیم نه ډېره په زرهاو تجربه او منځکه خړوبه کېږي، هغې ډیم نه ډېره په زرهاو کورنۍ ته برق جوړېږي. د سره دولت اقتصاد ښه کېږي، د سره د کوم اقتصاد ډېر ښه کېږي، دا منطقه به ټوله خړوبه شي.
د تڼۍ یو بل تن قومي مشر او د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار هم یاد ستونزې ډېرې مهمې یادوي.
تڼۍ ولسوالۍ ډېره د امن ولسوالۍ ده، دلته ضرورت چې دی خاصه د مکتبونو ته ضرورت دی، بعضې صنعتي دولونو ته ضرورت دی، بله د چښو اوبو ته ضرورت دی چې باید دولت دې ته توجه.
خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د تڼۍ د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای ګڼي او زیاتوي چې د دې خلکو غوښتنې به مرکزي حکومت ته انتقال کړي.
دلته د اوبو بندونه چې ډېر مهم اساسي رول لوبوي، دا به انشاءالله به خپل اړوند مقامات انتقالوو او په دې برخه کې موږ ټول تلاش کوو چې په دې ځای کې دي هم هغه کوچنی او غټ پروژې ټول پر راتلونکي کې پلان کې ونیول شي تر څو د تڼیو د خلکو هغه اساسي غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
د یادونه ورده تڼۍ د خوست وای لوري ته شمالي وزیرستان سره په پوله پراته امن لرونکي سیمه ده چې د سورې د ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده. د دې ولسوالۍ ډېری ځمکې للمي دي او د دښتو ډېره برخه یې د اوبو د نشتون له کبله شاړه ده.
څوښته کنشته چې موږ د پښتنو ته پوښتنه وکړي او موږ ته یو لار وښي.
دا ماشوم مې غوښتل چې ما دې کنده ته پورځان داسې ځنګل ما دا ماشوم بچ خو بچه پډیر شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو اوسې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کړی چې اول درته یې دا چې څه بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د جون په میاشت کې ویلی و چې له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی هر یوې کورنۍ سره به د میاشتې د 3000 واخلې تر 6000 روپو پورې مالی مرستې کوي. خو د یادې سیمې کډوال بیا وایي دغه مرستې ورته یوازې یوه میاشت ورکړل شوی او دا چې له 13 میاشتو راهیسې انتظار باسي چې حکومت دوی ته د پیسو ورکولو لړۍ بیا کله پیلوي. له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان میرانشاه څخه بې کوره شوی راشد داول چې دا وخت په خبر کې میشته دی وای چې د بې کورې د ژوند لوجي دوی د مالی ستونزو سره مخ دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د دوی لپاره اعلان شوی میاشتنی مرستې دوی ته د 13 میاشتو راسي نه دی ورکړې شوی.
وفاق تر خپل تقریبا مونږ ته 12000 منت لري پیسې زده خیم. پنجاب ګورنمنټ لکه پنجاب ګورنمنټ مونږ سره تعلق نشته کنه خو مونږ ته 7000 روپۍ راکړي. وکا کی پی کے گورنمنٹ وګورې نو 8 مہینے 13 شپه مونږ ته یو میاشت کې دی مونږ ته پیسې را لګلې دي او 7 مہینے دی مونږ ته پیسې نه راولې غلې. دا چې سمره منیسټران دي کی پی کے ول دا ټوله دا کیسه کوي چې مونږ پیسې ورته لګول مونږ ته پیسې یو هم نه در لګلې.
شمالي وزیرستان میرانشاه څخه به کور شوی یو بل کس حبیب الله وینا ده چې حکومتونو په کومو اعلانونو عمل نشي کولی نو نه دی په کار ورلا چې ولست د دروغو تما ورکړي.
چې کوم د شمالي وزیرستان آی ڈی پی دی اغا اکثریت د صبح کم د کی پی کی چې کم حکومت یا کم دغه علاقې دي پاغه کې پراته دي نو دای اوس هم دا خیال دی چې دای لکه د مرکزی حکومت سره تعلق ته نو په کار دی چې دای د کم د دای امداد دی د پیسو په مت کې نور دای کم ضرورتي چاغه دای د کی پی کی حکومت ول لکه په مرکزی حکومت باندې اړوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر جعفر سید د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی خلکو ته د میاشتنې مرستو نه تر لاسه کېدو په اړه وایي.
زما د معلوماتو مطابق خو هغه ټوله آن د سپاټ په پیسې ورکړي دي خو کله چا دا دغه پاتې هغه رابطه هم کولی شي او په دې کې موږ انکوایري هم کولی شو کنډک کولی شو چې بری کم فیملیز پاتې دي یا خدا ده چې هغه فرضی غونتی سنمونه با پیش کړي که سب پراپرلی اپلای نه کړي غنه ادروایز دا خود گورنمنت کمیټمنت دی کمیټمنت وو کمیټمنت وای چې دا ریویز د پاره کم اعلان شوه دی نو اغا انشور کول پکار دی.
تیر کال د جون په میاش کې د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی خلکو لپاره د کورنۍ په سر ل 3000 تر 6000 روپو پورې هر میاش د مالی مرستو اعلان کړي وو. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباخله شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې راغی نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې وړم ورځ د بیلابیلو سیمو مشرانو د امن په نوم یو نوې ټولنه جوړ کړه چې پترس کې به د سیمې زلمی او پیغلې د امن پر موضوع د عامه پوهاوی پروګرامونه پر مخ بیایي. د سواد نه پرې د مشال ریډیو د خبريال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
په سواد سیدو شریف کې د امن لپاره راجمع شوی یو شمیر د سیمې امن خوخي زی بشران او زلمو په ګډه دغه پریکړه وکړه چې د سواد مستقل امن لپاره به عملی ګامونه پورته کوي. د پیمان نومي غیر دولتي تنظیم مقامی مشر عثماني ګل وای چې د دوی مقصد په ټوله نړۍ کې د امن خوخو سره مرستې کول دي.
زنانو او د الکانو په ټولنه کې شاملول او د اغونه په علاقه کې د رولې او د امن راغستو کوشش کول دي. دغه بنیادی مقصد او د اغې لپاره بیا لکه په علاقې د نن موږ نن نوزو دغه خلک چې خپل علاقو کې آگاهي پوهی والا سیشن جوړیږي او اغې والی سره زنانو ته خپل مقدار بنی دغه مخې ته لاړ شي پیغام او نارینه ته خپل پیغام مخې ته لاړ شي.
د امن ټولنې جنرال سیکرتر چې زی مشرانو زلمو او پیغلو هم په دغه موقع وټاکلو وای چې دوی به په سواد کې شپېته نور ملګري دې ټولنه کې شاملوي او دغه رنګه هغوی به په خپلو سیمو کې موږ سره په دې کې مرستې کوي.
زما نوم اسماعیل سوادی دی، د منګلور اوسیدونکی یم. زما په خیال باندې زموږ نه سواد د خلکو نه زیات څوک نه پیژني چې مطلب امن څه شی دی او امن څنګه خرابیږي او امن د لاسه کم کم نقصانات کیږي. جنگ ځپلي خلک دی، هغو دپاره موږ کوشش کوو چې د دوی کم چې نفسیاتي مسایل دي دا موږ درکو، او بیا د هغې نه رسو چې کم معاشي مسایل دي دوی ته، هغه موږ کوشش کوو چې دوی داسې ادارو سره د دوی رابطه جوړه کړو چې دوی ته سنسو یو قسم لا سپورټ ملويږي او دوی د خپل ژوندۍ رول لپاره یو ښه ګامونه پورته کړي.
په ټولنه کې د سیمې پیغلې او د کور دننه زنانه هم شامل دي چې د هغوی مشري د سیدو شریف نیلم ابرار چټان کوي. هغوی په دغه اړه وایي
دا کم خزو چې وس خاوندان رکتی یا مړې دي په دماکو کې د خزو چې د مونږ راچو دي کو دله مونږ ټریننګ زور کو په پیس باندې چې څنګه به دوی خپل بچی له خطر بیت ورکړي، څنګه به د ذهن نه دا زاړه حالات بس څنګه به غلې یو نوی مستقبل ورکړي. او په هغه کې مونږ کوشش دا کوو دله مونږ سو ووکیشنل سنټر جوړ کړو چې دوه غست راځي او الته کې منتلی بیا د خپل ډیسک
پدغه مقا د خیر خیګړې ټولنې یو مشر سردار حسین بابک وایي چې د داسې ټولنو په سواد کې ډیر زیات ضرورت دی.
انسان مړ شي او موږ صرف د خپلې یری د وجه اواز نه پورته کوو او غلی ناسو، داسې قسمه فورن لکه دا نن د ځوانان او پیغلې ټول را جمع شوي دي، د دې انتهایی زیات ضرورت ته د سواد په حق له بزوې مچ کور کور ته دوی د امن د پیغام ورسي. دا وطن چې دی هم د دې ینګ جنریشن په لاس کې دی او دا د دوی ریسپانسبلټي هم جوړي. زموږ سره هم به حیثیت مشران او د دوی هم ډیر اهم ریسپانسبلټي
د امن لپاره کار کوي کی د دغه ټولنې عہدداران او غړي وایي چې دوی به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره خپل ځمواري به سماويزي کوي او دا عمل کې بعد د سیمه د هر طبقه اولس شاملوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر ایجنسی د لوړګي په ځخه خېلو کې تا تر سپورتس کمیټې د کرکټ ټورنمنت جوړ کړی چې پکې د یادې ایجنسی په شمول د افغانستان د یو شمېر سیمو کرکټ لوبډلې هم لوبېږي. د سپورتس کمیټې غړي وایي د لوبولو دې سیالیو سره کلیوي خوا سیمه امن کیږي، نو بلې خوا ښه لوبغاړي هم مخته راځي چې په سیمه ییزو نړیوالو مسابقو کې بیا د ځلېدو چانسونه ترلاسه کولی شي. په دې اړه د فرهاد شنواری رپورټ، ورپسې د کرن خان په غږ ټپیزي.
د تاتار سپورتس کمیټې یو مشر شبیار پردی مشال ریډیو ته وایي چې موږ د کرکټ دا ټورنمنت په لیگ سیستم را جوړ کړی دی او غواړو چې دلته زیات نه زیات ټورنمنټونه را جوړ کړو.
30 نه 60 پر انټری کې اوس هم 41 ټیمونه موږ سره په ټین ټیبل کې داخل شوي دي. ټورنمنټونه کم شوي دي حالاتو واجه موږ کوشش کوو چې څومره چې ډېر ټورنمنټونه یې کاغه په غټو گراوندو کې کاغه په وړو گراوندو کې چې ټورنمنټ ټونه پکې جوړ شي.
د خیبر سیمې د کرکټ یو لوبغاړی صاحب علي شنواری وایي چې دلته د کرکټ ټورنمنت را جوړول د امن نښه ده.
د امن خدا بغټه نشانه ده چې دلته وګوره ټورنمنت شروع دی، یو خلک خوند تر اخلي. دا مونږ د میډیا په ذریعہ باندې ټولې دنیا ته خو چې راشه مونږ قبایل چې پر امن خلک یو.
او یو زیتن شاهد رحیم وایي
چې کرکټ د ټورنمنت دلته نه نو په کلو کې دومره سرګرمۍ او موقع نه میلاوي. اول دینه سوچ وکړه چې پاس علاقې نم کې ټیمونه شته تیرا بازار او دونه لګال ته څومره بدمنی ده. اگر راځي هغه دغه ماحول ویني هر کله ورته یو د شلمان نه کې ټیمونه دي، د افغانستان نه کې دوه درې ټیمونه دي، دا ټول د امن موقع دي. کنه ټول نه ګټه فائدہ ده چې داسې خیبر گرین لیا بل لیا بل لیا پی سی بی شو لیا د شاهد شینواری شو دا کلاډیان ویني او مخکې فاتح ټیم کې جنگي یو ته موقع ورته ملاوي.
د تاتارا سپورتس کمیټه او د ادارانو زیاته کړه چې دا ټورنمنت په تر یوې میاشتې پورې دوام لري. یا د دیوی چې خیبر ایجنسی کې د کرکټ یو شمېر نړیوال لوبغاړي پیدا شوي دي او نن سبا په پاکستان کې دننه او په بهرۍ هیوادونو کې کرکټ لوبه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
واپس میں نخی او نخانی کا پچ
چار ناری کچیاری دینا کوما گلو گلزار پکی خکاری گی دردو پرہار پکی خکاری گی بلتون خیار پکی خکاری گی تصویر دیار پکی خکاری گی تصور شیش چزڑا کپرنا کپ تیار زی زما دستر گو نو بزی چیز جل دے اما دے پتہ زی جانان دے بلا وطن تنازی داخ پل پی زوان دمار گلی پکن ڈوک دما چرت سی بدر سرا یما سری سری